خوش آمدین.
دیره من نفروخ سب کرو دن وقت پاوانسن که ده سهر ات بجه شوی. په دغه یو ساعته پروګرام کې شمشاد زدران تخنیکي چارې مخته وړي او دویمه نیمایي تر ډیره پورې ورکه شوي عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. مهم راپور دا دی چې دفاع وزارت وایي روان لمریز کال کې افغان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي. په فاریاب په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی و. نور مهم مطالب هم درته خبرو، خو تر ارزمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. او رئیس د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ او فوائد عامې وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ژر اعلانېږي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامې وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد وزارت مصطفی مستور، د مخابرات وزارت شاهزاد آریوبی او د فایدامی وزارت یما یاری د نوی سرپرستانو وزیرانو په توګه باندې معرفي سوي دي او وروسته به ولسي جرګې ته د باور درای لپاره ورپیژندل کیږي.
جمهوری ریاست وایي د پاتې وزارتونو لپاره به هم ډیر ژر کاندید وزیران معرفي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نږدې راتلونکي اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې د معینیت سرپرست میرمن الیس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې کړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویلي دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت، د سولې پروسه او نور موضوعاتو خبري وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر د شنبې په ورځ له امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي کته هم ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان په اړه هر اړخیزه ستراتیژي نه ده اعلان کړي، خو په پوځي برخه کې ځینې تصامیم نیولې دي. بلخوا جمهوری ریاست وایي میرمن ویلز پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د پکتیا د والی ویاند وی په جانخیل ولسوالی کې د تیرو دوه اونیو په لړ کې تر یو سلو اویا زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. عبدالله حضرت پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي وسلوالو کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي.
د وسلوالو مخالفینو لخوا نه چې پاکستانی جنگیالیو هم ملتیا کوله. د زمري د میاشتې په لومړیو ورځو کې شدید بریدونه ترسره شول چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یک شنبه پورې یو سلو یو اویا وسلوال مخالفین چې له شلو نه زیاتې پاکستاني جنګیالي دي وژل شوي دي او یو سلو درویشت تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان دي.
والی ویاند وایي هغه سیمې هم بیرته د افغان قواو ته لاسته ورغلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورڅخه تکتیکي شاتک شوی و. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصیران نه ده کړې. او ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یوه پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې ویل شوي دغه پیښه پرون یک شنبه د تهران د جنوب په لس کیلومترۍ کهریزک ښارګوټي کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي احتمالا پیښه د سرتیری له رواني ستونزې سره ارتباط لري چې ناڅاپه یې پر خپلو همکارانو ډزې پیل کړې. تیره میاشت هم د ایران رسنیو د ورته پیښې راپور ورکړ چې یو پوځي د تهران په شمال لویدیځ ایبک خارګوټي کې په سرتیرو ډزې وکړې، درې کسان یې ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ایران په بل خبر کې اوري چې د راپورونو په اساس د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو له یوې ډلې سره جګړه کړې. په پیښه کې دوه سخت دریځې وژل شوي دي. دغه خبره تسنیم خبري آژانس پرون کړې او ویلي دي چې پیښه آذربایجان غربي ولایت ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پینس په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خپره کړه ویلي، د نیویارک ټایمز دغه راپور شرمونکی او توهینامیز دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاګانې بیخي غلطې دي. د ویلي ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پرمختیا متمرکزې کړي چې په 2020 کال کې هم انتخابات وګټي. او راپورونه وایي د فرانسې څارنوالانو د هغې قضیې په اړه د تروریزم ضد تحقیقات پیل کړي چې یوه چاړه په لاس سړي غوښتل په زوره د ایفل ټاور سیمې ته ننوځي. په دې پیښه کې چې د شنبې ناوخته شوې چا ته زیان نه دی رسېدلی. هغو سرچینو چې قضیه له نږدې څاري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، مشکوک کس چې په توقیف کې دی څارنوالانو ته ویلي له داعش سخت دریزې ډلې یو غړي سره په تماس کې و او غوښتل یې پر یو سرتیري حمله وکړي. دغه مشکوک کس شاوخوا 19 کاله عمر لري. د راپورونو له مخې رواني ستونزې درلوده. د اید افریقا په لویدیز موریتانیا هیواد کې زیږیدلی او د فرانسې تابعیت هم لري. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې کتلای شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو سږ کال تر زرو زیات هوایي عملیات کړي دي.
تر کال کې مونږ تر زیات هوایي عملیات درلودل. دشمن منصوري عملیات اعلان کړي وو شنبه کړه.
د سرپل په مرزا ولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو او داعش لاس یو کړی او ملکیان یې وژل. د سرپل والی وایي د دغې سیمې او نورو سیمو د نیولو توان نه لري.
توان مقابله و بازپسگیری مرزا ولنگ و کوهستانات و سایر جهان در توان حکومت محلی سرپل نیست.
نور موضوعات هم در تخبرو. در پروگرام په دویمه نیمه ای کې دوه اونیز پروگرامونه د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان مه هیروئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. روزو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. دغه وزارت یو ویاند وایي دغه ځواک هره شپه په بیلابیلو پوځي اهدافو تر سلو زیاتې الوتنې کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور ته وګدو.
دفاع وزارت وایي په روان لمریز کال کې د افغانستان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل د هوایي ځواک بیلابیلې پوځي الوتکې د ضروري موادو او پرسونل د انتقال د مهماتو او عیاشۍ د رسولو د پوځي قطعاتو د ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو د سوق او ادارې د مرکزونو د ځپلو د ماین جوړونې او مخدره موادو د فابریکو له منځه وړلو په هدف هر شپه تر سلو زیات پروازونه کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ویل د دغه هوایی عملیاتو او فعالیتونو لکبله افغان ځواکونه توانیدلی د دشمن زیات تحرکات وځپی.
په هر اشته کې د یو سلو نه زیات مونږ خپل وظایف د هوایی لیار نه اجراءات کوو. په دغه کال کې مونږ د ډېر نه زیات هوایی عملیات درلودل چې مونږ وکولای شو چې د دشمن ټول هغه پلانونه چې په نامه د منصوري عملیات اعلان کړی وو شنډه کړه.
د افغانستان هوایي ځواک د امکاناتو د محدودیت له کبله په هوایي پوځي عملیاتو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. بلخوا د بلک واټر په نامه د امریکا یوې خصوصي نظامی کمپنی هڅه پیل کړي په افغانستان کې په هوایي عملیاتو کې خپله ونډه پراخه کړي. د چهار شمې پورز ملټری ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د دې خصوصي کمپنی پخوانی اجرایی مشر اریک پرنس د افغانستان حکومت ته داسې پیشنهاد وړاندې کړي چې وکولای شي له خپلو خصوصي جنگي او ترانسپورتي الوتکو او خپلو استخباراتي ظرفیتونو په استفاده په هوایي عملیاتو کې د افغان قواو مرسته وکړي. خود ملټری ټایمز په حواله د افغانستان یو علي رتبه دفاعي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د قرارداد د دې پلان په اړه له اریک پرنس سره له کتنې ډډه وکړه. افغان حکومت ټینګار لري چې د جنگ رهبري باید د افغان قواو په لاس کې وي. د پوځي چارو تحلیلګران هم د افغانستان د داخلي قواو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک فعالیتونه او عملیات موثر ګڼي. د امنیتی او پوځي مسایلو شینونکی جنرال حیګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویل
دغه وسانه جنگ چې د سکل شروع شو ډیر شدید جنگ وو په اکثر ولایتو کې دغه جنگ چې ما هر کله د هوایي ځواک په هغه قوت او هغه قدرت او هغه کنټرول هغه ترکیب د پلانونو هوایي عملیات شروع کړی د شپې او د ورځې هوایي ځواک د افغانستان لپاره په جنگ کې ډیر اشدي ضرورت چې باید د تقویشي تجهیز شي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان بیل سالوین تیره اونۍ له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و په هیواد کې ټول هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا پلان طرحه او تر سره کیږي او د افغانستان هوایی ځواک د لا پیاوړتیا په حال کې دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواګیست او ری چې د افغانستان په سرپل ولایت کې په مرزا اولنګ سیمه کې چې د سیاد ولسوالۍ یو سیمه ده او یو لری پروت کله ده وسلواله طالبانو او داعش جنگیالیو د ملکانو د وژنې لپاره لاس یو کړی ده د سرپل ولایت د سیاد ولسوال شریف امینیار ویلی وسلواله طالبانو داعش ډلې ته د یو وفادار قومندان په مرسته د مرزا اولنګ سیمه نیولې او غاڼو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده طالبان وی په سیاد باندې یوازې دوی حمله کړي او ملکانو ته هم مرګ جوړه نه ده اړولې دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې تر لاندې د میورسته ریپورت ووره د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود د سیاد ولسوال شریف امینیار وایي د حملې د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي امینیار وایي د حملې د طالبانو او داعش د دوو قومندانانو لخوا په ملکیانو شوي چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده د وسلوال طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبان وفادار کس دی خو په حمله کې ملکان نه دی وجلی ویل کیږي د ملکان هغه وخت وجل شوی چې وسلوال طالبان او داعش جنگیالیو په ګډه د مرزا اولنګ سیمه د شنبې پورس په خپل کنټرول کې راوسته په مرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخت جګړه روانه و د سرپل ولایت شورا رئیس محمد نور رحماني بیا وی 25 کسان لا هم لا درک دي د وجل شوی ملکیانو په ډله کې خزی او ماشومان هم شامل دي د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاحت او په خاصه توګه د مرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده هغه له مرکزی حکومت د لازیات ملاتړ غوښتونکی شو د وی مرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړي او بیا هم وایي چې د مرزا اولنګ کوهستاناتو سوزمقله او زین نور سیمو د بیانولو توان د سرپل سیمه ایز حکومت نه لري د ملي وحدت حکومت مشرانو په مرزا اولنګ کې دغه عامه وژنه غندلې ده د افغانستان جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه او جنگي جنایت بللې ده همدارس اجرایی رئیس هم ویل دي چې په ټول توان به افغان امنیتي ځواکونه د مرزا اولنګ د برتنیولو او د دغه نه بخل کېدونکو جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي کته هم وسلوال طالبان او داعش جنگلي سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سخت انخت هم سره کړی خود ریپورتونو په اساس کله کله ځینې طالب قومندانان داعش ته اور اوخت دي که پرختیا هم په مرزا اولنګ کې د افغانستان د دغه دوه سرسخت مخالف ډلو د یو ځای کې دوه خبره سموي دا به د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت پوړاندې یو لوی ننګونوي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتست پاکستان ونتوانی د ډیورند کرخې دی غاړې ته جنگیالي ځای پر ځای کړی دا خبره د پکتیا د ولایت ویاند ازادي رادیو ته وکړه ل عبد الله حسرت سره صالح محمد صالح مرکه کړی دا او ری چې د جانخیل ولسوالۍ کې د 13 په لړ کې تر 120 زیات دولت زد وسلوال وجل شوی چې تر شلو زیات پکې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي صالح محمد صالح د مرکه په پایل کې ویلي چې د وجل شوی پاکستانی جنگیالي هویت پکتیا مقاماتو څنګه تثبیت کړ؟
تاسو معلومه ده چې موږ د خپل کشفي او استخباراتي ادارو لارې نه د افغانستان له ټولو سیمو وخت په وخت خبرونه اخلو، همداراز موږ ځایي سرچینې لرو. بل دا چې په سیمه کې یو شمېر د پاکستاني جنګیالیو مړي هم پاتې وو، له هغوی نه او هغه نیول شوی پنجابۍ چې هویت هم پاکستانی دی او بالفعل په ټپي حالت کې له یادې سیمې څخه د جګړې په ډګر کې نیول شوی چې فعلا مرکز کابل ته انتقال شوی، هغه په خپلو خبرو کې کشفي ارګانونو ته دا اعتراف کړی چې په دغه جګړه کې لسګونه پاکستانی جنګیالي هم ګډون لري. سربیره پر دې یو شمېر مهم قمندانان هم د دوی وجل شوي دي چې د جانخیلو د جګړې رهبري کوونکی د جانخیلو د وسلوال مخالفینو قمندان هغه هم د ډیورنډ د کرښې نه د هغې غاړې د تری منګل د سیمې اوسېدونکی و چې حزب الله نومېده، هغه هم په دغه جګړه کې وجل شوی دی.
پکتیا د قبایلی سیمې هغه ناامنو سیمو ته څیرمه پروت ولایت دی. څنګه یو دم تر نسبي کراري وروسته هلته جګړې پیل شولې، یو جګړې شدید شوې؟
تقریبا تیرو دوه درې کلونه پاکستاني استخبارات هڅه کوي تر څو د حقاني شبکه او وسلوال طالبان هغو سیمو ته انتقال کړي چې د ډیورنډ کرښې دې لوري ته دي. دا د هغه فشار لامل دی چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه په پاکستان واردېږي او د افغانستان د مسلې او مزلې په اړه یو سیمه ییز او نړیوال اجماع قائم شوی دی. همدې اجماع په نتیجه کې په پاکستان باندې فشار وارد شوی تر څو د وسلوال مخالفینو له ملاتړ څخه لاس په سر شي او د دوی په خاوره کې هغه پټنځایونه چې وسلوال مخالفینو ته برابر کړي دا هغه ختم کړي. پاکستان اوس هڅه کوي تر څو د ډیورنډ د کرښې دې غاړې ته، یعنی د افغانستان په اوسنۍ فعلي جغرافیا کې، دغه وسلوال مخالفینو ته پټنځایونه برابر کړي. خو خوشبختانه زموږ ځواکونه بشپړه مدګي لري او څنګه چې په جانخیلو کې دوی وښودله درانه تلفات هم مخالفینو ته واړول، یو واضح پیغام لاړو چې دغه ارمان د دوی نه پوره کیږي او انشاءالله دوی به ونه توانېږي چې ډیورنډ د کرښې دې غاړې ته وسلوال مخالفینو ته پټنځایونه برابر کړي.
د پکتیا د والی ویاند خبرې مو واورېدې. هغه په جانخیلو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې ادعا وکړه. د افغانستان د ملکی هوا نوردی خپلواک اداره وایي د املیت رادار د نوي سیستم په فعالیدو سره به د هوایی فضا تر پوښښ لاندې راشي، د هیواد ټوله فضا تر پوښښ لاندې راشي او له دې لارې به ډیر زیات عایدات هم ترلاسه شي. د دې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې سیستم د فعالیت او ساتنې قرارداد د تالس په نوم د یوې فرانسوي کمپنۍ سره لاسلیک شوی. ولسی جرګې هم له دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دی په دې سره به د فضایي سرغړونو مخه ونیول شي. نور حال د واصل وصال پر ریپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوا نوردی د ادارې چارواکي وایي د املیت رادار سیستم یو نړیوال پرمختللی سیستم دی چې په فعالیدو سره به تر راتلونکو شپږونیو پورې د هیواد ټوله فضا د دې رادار سیستم تر پوښښ لاندې راشي. د دې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د یاد سیستم د فعالولو او ساتنې قرارداد د تالس په نوم یوې فرانسوي کمپنۍ ته ورکړی چې د همدې سیستم جوړوونکي کمپنۍ هم ده.
موږ اوس یو نوی سیستم فعال کړی دی چې او په ډېر ژر چې نن موږ د بهرهبرداري دپاره هم قرارداد امضا کړی چې دغه په واسطه باندې موږ کولای شو چې د افغانستان ټوله فضا تر پوښښ لاندې راولو او ټوله هغه تیارې چې د افغانستان پر فضا باندې تیریږي موږ وکولای شو چې د رادار پر سکرین باندې ووینو. اول دغه رادارونه چې انسټال شوي وو د دې ټوله خزینه تقریبا 3 بلیون یورو کېدل.
ښاغلی حبیبي وایي د رادار د دغه نوي سیستم د حفظ او مراقبت لپاره به هر کال 9 میلیونه ډالر د افغانستان د حکومت له بودجې څخه یا د کمپنۍ ته ورکول کیږي. د ملکی هوا نوردی د ادارې رئیس وایي لا د اقدام سره بعد روان میلادي کال د اگست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه په ټیکسونو کې هم بدلون راځي او هغه الوتکې چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي د 500 ډالرو پر ځای به 200 ډالر ورکوي او په خدماتو کې به هم خواله راځي. لا د 100 کال وړاندې د افغانستان د فضايي حریم کنټرول د ناټو ځواکونو په لاس کې و چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې دغه مسولیت افغان حکومت واخیست او د خوالي لپاره یې هڅې پیل کړې. د ملکی هوا نوردی د ادارې مسولین وایي په 2016 میلادي کال کې د فضا له لارې 30 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شوي چې د نوي سیستم په فعالېدو سره به دغه عواید 60 میلیونه ډالرو ته پورته شي. د دوی په خبره اوس مهال درې رادارونه په کابل بګرام او کندهار کې فعال دي چې د هوا ټوله فضای تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون د ملکي هوا نوردی له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د فضایي سرغړونو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناپیژاندو هلیکاپټرونو د کیناستو اندېښنې مطرح شوي او ویل شوي چې دغو هلیکاپټرونو وسلوالو مخالفینو ته خواړه او پوځي تجهیزات ښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوا نوردی اداره وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نورو پرمختللو رادارونو په فعالولو سره د تروریستي فعالیتونو مخه هم ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې 8:40 دی. دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څه ویلي ښه ده چې دغه تبصره واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او د دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللی دي. د ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پخوانی جنگ سالار دی او کلونه کلونه د ازبکانو مشر پاتې شوی، له خپلو دوه نورو تازه ملګرو سره چې پخوا یې سره لانجې هم وي یو ائتلاف جوړ کړی دی. عطا محمد نور او محمد محقق په دې ائتلاف کې د نورو ترڅنګ د دوستم دوه ملګري دي. واشنگتن پوسټ ویلي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ټینګار لري چې د نظام د سقوط په لټه کې نه دی، خو د واک د ویشلو پلوی دی او ټینګار یې دا دی چې په دوستم باندې ترتیب شوی جرمی دوسیه وتړل شي. دوستم له می میاشت راهیسه چې کله د احمد اشتی د عریضې په اساس د لوی سرنوالۍ له لوري د اشتی د جنسي زورونې په قضیه کې ښکېلو بلل شو، ترکیه ته تللی دی. د جنرال دوستم په شمول د افغانستان د نجات ائتلاف ولسمشر اشرف غنی د واک په انحصار تورن کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې راخیستې چې په امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو او اوس ټول واک د ولسمشر غنی او د هغه د ټیم په لاس کې دی. خو ولسمشر غنی او د هغه ټیم بیا د ائتلاف کلک مخالفت کړی دی. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی ویلي په حکومت کې دننه اپوزیسیون منطق نه لري. ولسمشر غنی هم څو ورځې مخکې د صنعتګارانو په غونډه کې د تدارکاتو کمیسیون په پروسیجر د افغانستان د نجات ائتلاف انتقادونو ته په اشاره وویل هغه خلک چیغې وهي چې ګټې بندې شوې دي. واشنگتن پوسټ هم د چارو ادارې د مرسیال هارون چخانسوري په حواله لیکلي چې د لومړي ځل لپاره دغه واکمنو خلکو احساس کړ چې د غلطو کارونو په خاطر به د یوې مستقلې او غیر سیاسي قضایي قوې لخوا پختل کیږي. نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لوی قومندان په هدف ګرځولو سره تیروتنه کوي. نارت ارکنسا ورځپاڼې لیکلي هغه رپورټونه چې ګواکې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو ګواښ کړی او د افغانستان په اړه د پالیسۍ اعلان ځنډیږي افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي جنرال نیکلسن له 1600 راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومنداني په غاړه لري او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې خورا زیات احترام ورته کیږي. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې افغان پوځي او ملکی چارواکو سره اړیکې ښې کړي چې مخالفین ورستر بلې خپلو ممکنه حملو ته زور ورکړی دی. نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ وایي د ډونالډ ټرمپ دغه اعتراض چې نیکلسن ولې د افغانستان 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې افغان سیاستوال غافلګیره کړي او وایي کابل د خپلو مخالفینو په وړاندې د واشنگتن تلپاتې ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چې د ولسمشر کرزي نږدې همکارو ویلي د امریکا د ستراتیژۍ نشتوالی زموږ تر ټولو لوی اندېښنه ده. هغه ویلي موږ له یوې سیاسي ناکرارۍ او امنیتي کړکیچ سره مخ یو. عمر داودزی نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان پوځ او ټولنیز بنسټونه د ګاونډیانو د مداخلې په خاطر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی داودزی دا هم ویلي چې امریکا د امتحان په حال کې ده او که وضعیت نور هم خراب شي خپل اعتبار به له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شئ او همي مطالب لوستلی شئ. امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی په پام کې لري د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. ښاغلی پنس په هغه اعلامیه کې چې پرونی خپره کړي ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور غلط دی. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال لخوا د یوې خبري مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پنس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکز کړي چې وګوري په 2016 میلادي کال کې بیا د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشمې په ورځ په خپله مقاله کې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خبر کړي او دا یو پټ کمپاین بللای دی. د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه کې د مایک پینس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو جلبولو یادونه سوي او لیکلي دي. د پینس سلاکارانو چې نمونه نه ده اخیستل سوي ویلي چې شغل پینس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورسپانی په مقاله کې ویل سوي چې مایک پینس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د ستر امریکا په نوم یوه کمیټه جوړه کړې چې له مرستندویو اشخاصو د 5000 ډالرو په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تیره میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال 1,000,000 ډالر ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلي وه او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ټرمپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې اشارې نه دي ورکړي چې آیا غواړي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي که نه. خو د ده ولسمشري دورې لومړۍ شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، حقوقي دعوه او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کانوی هم د نیویورک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل شغل پینس د 2020 کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویورک ټایمز رسپانې ویاندی دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
مننه چې ازادي راډیو ته وایست. اوس هم د ځینو عامو افغانانو غږونه چې د امنیت په اړه شکایتونه کړي.
امنیتي وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالیو کې ښه نه دی. نو څوک ګرځېدی نه شي په ډاډه زړه باندې، او ښار کې هم چې ګرځې نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځې چې ولا دلته بند انفجار وشي، دلته بد انتحار وشي، خو ګرځې دې بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نه شي.
خراب دی، بالکل خراب دی. انفجارونه کېږي، خلک وژل کېږي، پر پوستو باندې حملې کېږي، ولسوالۍ ټولې برهم سولې، ونیول سولې، کلیو کې جنګونه دي، د خلکو کښتونه برهم سول، وچ سول، د یو ځای خپل ځای ته مهاجر کېږي. خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالب په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکښې دی، کار الکار ته نه سپارل کېږي، ټول مقررې د ارتباطات په واسطه باندې کېږي.
نوم دي ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو بلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې ځخپل دي، اطراف هم اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالی امنیت بده خارو کې، د خارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یار مونږ بیرته کور ته ژوندې لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکی دي، غدي. نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یار صحیح نه ده مطلب امنیت.
د ځینو عامو خلکو غږونه مو واوریدل. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو غږ ثبتوونکو ماشینونو ته زنګ راووهئ، او یا هم په افغان بي سیمه ته 14 باندې چې په لنډ وخت کې به جوړیږي کولی شئ له موږ سره خپل غږونه را شریک کړئ. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو، یو مطلب لیکلی.
د امریکا د یو سپوږمکۍ له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع، یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څېړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې، او اټکل یې کاوه چې د یخې یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې 8:30 بجې د سهار. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامه وزارت لپاره نوی کاندید وزیران معرفي کړل. ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری معرفي شوی چې ژر به د باور رای خسلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. او رچې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د خبره د امریکا دغه مقام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کړی ده. د پکتیا د والی ویاند وی په جاني خیل ولسوالۍ کې د تیرو دوه اونیو په لړ کې تر 120 زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. په جوزجان کې د پولیسو لخوا نږدې یو ټن تاریا کشف او ضبط کړای شوې دي. او دا هم اوري چې د ایران پوز وی د دوی یو تن سرتیری په یو پوزی اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلې او تنوري ټپیان کړي دي. په اخر کې هم اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه خبری راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا د یروشلم کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. د کونړ ولی وی د کونړ سیند باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد یو چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی. دی وی ژر به دغه بندونو سروي پیل شي. روحالله انوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملی چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډیر زر به د سروې کارونه پیل شي.
امانه خوشبختانه د دغه مشکلاتو سره سره د توافقنامه امضا شوې ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې بې قاعده شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه، سروې او ډیزاین تکمیلي په طول د شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر زلي زمنګ سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او دوالي صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمنګ سره وادي کړی دی زمنګ د چارواکو سره کتلی دی او ویلی دی چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، دغه 200 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم د لپاره ځانګړي کړی دی مونږ ترې نه مننه کوو او هله لرو چې زر تر زره په دغه باندې
کاروشي. په دې اړه باندې ریپورت په نورو پروګرامونو کې هم درته تاسو ته بشپړ خبرو. خو اوس د دوه اونیزو پروګرامونو لومړی د انصاف فلټ کې او بیا ورک شوی ځانو وخت را رسیدلی.
د انصاف فلټ کې یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې موضوع د کونړ ولایت د یو بوسیدونکو ارسله ستونزه ده د وی لسو کنونو راهیسه د دفاع وزارت د یو پروتوکول لمخه د کونړ او نورستان ولایت امنیتی پوسټو ته خدمت کړي خو تنخای په منظمه توګه نه ورکول کیږي د دې ستونزه مو د کونړ ولایت د 201 قولي وردو له مسؤلینو او همدارنګه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړي ده لومړی به د ارسلا او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واوري په مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
اورور تا د کوم ځنه ټلیفون کړي
ما د کومل نه ټلیفون کړي
مشکل ده سو
د ملي اردو د سرکوګي کرا دغه کاریګری او دغه وبو د عشا وو چې دوی دغه شیان ورته ورخېجو
رسمي استه او کنه قراردادیان استه غو سره
قرارداد زمونږ نه دی چې دغه عملی قرارداد د یو کس سره لري کس سره د پوسټې پروتوکول ور سره دی
دا د لنډ مودې د پاره دی کنه د یو کال د پاره
یار پروتوکول د یو کال د پاره دی
اوستا مشکل څه دی
زمونږ د درې نیوم کال نه نه درې مېشتې پاتې دي خو ټول درې نیوم څلور نیوم کال نه نه ملي روپۍ زمونږ پاتې دي د زور وزیر د پاسه امر لا راکړ به مونږ ځای امر مصرفه تر او ما پیسې هم دوره وخوره د پروس کال مونږ ته دغه وسنه چې استفاده شو کنه وزیر صاحب لوړه نو شګه زنه خی خاتان دا ولې ګره دغه پوسټي وکټلې با دا غیر راته تخصیص واچو هغه تخصیص د جلال آباد مسروطیت زمونږ د ډیر ته دغه کړه پنځه نیم کال پیسې راکړي دغه نور راته ډیر ته دا ورکو هر چاله چې ورځي څوک پرې نه خوسته ته
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره دا کال په کال نوې کیږي او کنه همداسې چې شوه دی امغه دوام لري
هر کال بعد نوې کیږي
سکالم کړه دا قرارداد
سکالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو ریاست لوجستیک د وزارت له غوړو ورته موږ چې په دې ځخه خدای مونږه د غشینه خو خلاص کوي چې نه تاسو څه شی ورته وای نه هغه قطعه ورته وای څه شی ته دی او تاسو نشي پرې خوستې دی دغه وخت تاسو بیا کوئ تر څو پورې چې یاد مونږه قرارداد چاله ورکو او یاد تاسو سره وکړو تر اوسه پورې زمونږ دغه اتم میاشت روانه ده
خبره درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوي
سیبال لوجستیک د مدیر د لیواراته ویلې دی بیلالو لوجستیک د وزارت دا هغه امراته وی چې دغه کار تاسو نشئ کړی خو څو ورته وی چې موږ هم مسلمانان یو او څو موږ بچی لري کور لري فامیل لري تاسو زمونږ پیسې ساري کړی دي همدغه یو هم یو ته ورلګي بل هم بل ته ورلګي پرون زمونږ انډیوالان ورغلي ریاست د لوجستیک د کارول نه دی تر اسانه کړی چې نور زمونږ خواړه تاسو را نشي
دا مشکل سلسله مراتب به راځي مخ کې د قتین او بیا به ټولی ته او بیا به چیرته او چیرته وایند لیوا پورې به رسیږي کنه
د بلوک نام شروع کړی دا اعلان وزارت تم رسولی دی یو د فن نو لسته پیندا سلسله مراتب کړی دی
تاسو څو کسان استه
مونږ شپږ څلور نفر یو مونږ فدی کې څه په قرض غالي هغه څه دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشول چې په دغه کابل کې پراتی او نوم وکیل پرې خېر نوم وزیر پرې خېر مشرانو جرګې نم د ام مکتوب واغستې دا غیر ته باره راز رئیس جمهور ته ونه کړی دا خلک په حق دي دي خلکو ته پیسې ورکړي دا د پیسو مستحق دي او هیڅ کوم आवाज نه لري څه ونه
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسو راوړي او امرونه هم تاسو اخیستي نو دا کارم چیرې بند په کوم دفتر کې بند
کارم دغه ریاست لوجستیک او ریاست وزارت مالیه کې وزارت مالیه ته مونږ قطعی دغه مکتوب را سره د وزیر د دفاع ورته لیکلو دغه سربراش د خلکو ته پیسې اجرا کوي هغه ورته د مکتوب په شاله لیکلو چې دا د مونږ د کوم ځای نه وکړو هغه ورته کوټ مشخص کړل چې فلانکي کوټ مزمن کوټ کې پیسې شته دی خلکو ته اشاره کوي.
تاسو دې پوسټو ته کوم مواد ورخېجوي یا وبدي لوجستیکی مواد دي سې شه دي؟
دې تاسو مونږ یو مخیماتو نه علاوه نور ارشه شاو ورخېجو لوجستیکی مواد ورخېجو وبور ته ورخېجو او زناور ورته مال ورخېجو او پوسټو ته 15 شپږه ته زناور خېجي و د نور د درې څلور وسه کسانو سره باندې
د غستاسي د تنخا چې زندېدل څومره مشکل سره مخامخ کړی استه
او والله بالله کوم سره غلا د بچو د چپلو پیسې را سره نشته دي مګر زه احساس کوم خو یو دوه کاله خو نور خو خدمت ده او ستاسو اخیری مرتبه بهتر ده
تاسو خیری غوښتنه سده
زمون اخیری غوښتنه ده سبا چې موږ د خپل حق وسپاري
ستاسو ستونزه به ورسو د دفاع وزارت چارواکو ته به ورسو
د انصاف پلټکه
د دستون زمولمړې د 201 قولي اردو د دوهمې لیواله وایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه
د دې شم د څومره مسکم د لګډه د ماش په ارتباط باندې یو څه ناڅه ستونزې مشکلاتونه درلودل ځکه په هغه خپل وخت سره د دې د ماش د سنې ځا کېده او وسه څوره ذکیږي دا چې موږ امر مادي او د مدیر دشتي په واسطه باندې وزارت دفاع نه ټول مراحل شو کارونه اخلاصي وي دي پیسې راوړي دي او چې توجیه کړی دي فکر کوم ډیر کم پیسې پاتې دي نور دې مشکلاتونه حل دي کوم مشکل نشته
یوسف زسب کدا تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکې سه همکاري به ورسره وکي
ول نه موږ کال ته موږ سره راځي دلته دا موږ خپل قومندانی دی لوا د مسلمان دی لوجستیک چې د دې د مرجې د شبې پورې مربوط ده کچې د کم زیاته ورسره کیږي او د قرارداد موږ راغړو او موږ په یو مالاتو کې چې مشکل پیدا شي موږ اول هغه سره کړګرانې چې کاکا دې مشکل حل کړي چلته موږ ورو پوسو ته خپل وخت سره په یو مالاتو شي
یوسف زه سبدا کله تاسو ته مراجعه وکړي چې د خپل اسناد هم درته وخی خپل د شکایت
هم ورسره ار وخت راځي د واته راشي په لوا کې چې په خدمت کې ما لوجستیک په خدمت کې دا قومندانی د لوای په خدمت کې دا مونږه دې ان شاء الله خپل دې مدا مشکلات مونږ حلوي مشکل نه لرو کې
ورپسې مو د غستونزه د دفاع وزارت لوایاند دولت وزیري سره هم شریک کړه محترم وزیري صاحب د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړ پوسټو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړي او خوراکي او ضروري مواد ورسولي خو کابود رسلور کال کیږي چې میاشتنی تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کیږي په دې څه کې ستاسو نظر غواړو
هر څوک چې د دفاع وزارت ته کوم خدمات ځکی او اسناد په لاس باندې ولري دفاع وزارت هیڅ حق نه لري چې دغه پیسې ورنکي څوک چې خدمات وکړي څوک چې په قراردادونو کې خپل مواد ورسي وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې هغه ته خپل حق ورکړي دوی کا اسناد لري هغه اسناد د وزارت دفاع ته ارائه کی چې هغه پرویت باندې وزارت دفاع دوی حق ورکړي
وزیری صاحب په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوی پروتوکول لمخې د پوسټو مواد رسي او په بدل کې میشتنی تنخواه اخلي خو دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې دا ځنډ څنګه راغلی
زمونږ ټول قراردادیان په اردو کې د سیدي چې قرارداد کړی وي بیا پوسټو ته زمونږ کتاب چې په ساحه کې دی هغوی ته مواد انتقالوي خصوصا د فاسد شوینده مواد ځر فاصله دي دا انتقالي واغو چې څنګه مواد انتقالي هرمیاشت یا په درې میاشتو کې دوی په خپل باندې هغه فورم امضا کوي قطاع یا قومندان ورته امضا کوي چې مواد رسولي بیا غوښ خپل پیسې اخلي
وزیر صاحب تاسو د خبرې په اساس کدو دوی اسناد مکمل وي او تاسو ته راوړي مرسته به ورسره وکړي
نو واضح خبره ده چې څوک اسناد ولري او حکومت قرضدار وي حکومت مجبور مکرر دي چې پیسې ورکړي
د انصاف پلټکه
و موریدل چې د کونړ ولایت یو سیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتی پوسټو ته خدمت کړي خو لسو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي او دا مهم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي په هیڅ صورت کې به تنخواګانې و نه ځنډيږي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي. هغه به وروسته ورو لمړی هغه پیغام ورو چې د همدې پروګرام لاري یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسیدلې دی. د غرور 3 کال لا ترکو او اوس پیدا سوی دا پیغام به پکې ورو.
السلام علیکم دغه سرکوم کور دونکو ته سلام ونوام. آیا چې ما د کندهار ولایت څخه هغه پهلوان چې درې کال مخته ورکو نن دوامه چې پیدا شوی دی د ازادۍ د کارکونکو د اولادونو سمج ډیر مننه لرو چې د ازادۍ د صفو د لارې سمج پیدا کړي چې د درې کال ورکو نن دوامه چې موږ هغه ورک سره پیدا کړی دی. وسلام
وعلیکم السلام. ستاسو د سترګې روښانوي دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي او خپل پیغام پریږدي. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو همدا د ازادي رادیو شمیره به درته اعلان کوم.
په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه دولت ملچار خبرې کوم. ځکه چې د کرزي دوم کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانیان ټوله ورځ نو هر څوک چې ما په اسه معلومات وي په دا شمېره چې ما ته زنګ زما ته کوم شمېره ده 0 0 2 9 9 8 2 4 4. دا زما ته کوم شمېره ده چې تاسو ته یې مننه.
السلام علیکم. زده راځو ته سلام وایم. ما زوی ورکتا سامولان میږي نشراسان دی ګردیز ولایت هم د پختیا. دا زده راځو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورکه دا کوم دا سامولان میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زوی دا که ټلیفون چې درته کړی دا کړی ما شمېره دی زه ته ورکړه او ما ته ټلیفون وکړ. ډېره مهرباني به دی او دغه به ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغه چې ګرد ورکه ګردنه دوه ورې کندهار ته لاړم غزني ته لاړم هر جایو ته لاړم هیڅ معلومات ماته نه کیږي. خو که دغه معلومات دغه سړی دغه ټلیفون ماته وکړي ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی
جناب په بلا د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د زبا ګونګ دا او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلی کې او ما ولید او که ده هر چای نو نور ولایت نن په سنل لا دی او دی ننګر هار ولایت دی چور به سوال اټی یې له خپل عزیز یادو ته خپل دې تلاش وکړ.
او د دې دوست د ټلیفون شمیره دا ده 0 0 2 2 او 0 0 0 0. یوې خور زنګ راتوهلې او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام باول وورو.
بله او بخیر. دا دی هغه سرنګ لکه د ایران نه چې راوسته و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکرالله دی والا دی محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ذکر دی اوسېږي هماغه هلته اوسېږي یو ځای لري چې نن نومېږي تاسو هغه ته وي همدغه زمونږ شمېره هماغه نفر یې همدې شمېره باندې
مننه خورې. د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم. کېدای سي همدا پیدا سوی کس هغه وي چې تاسو یې لټوي. له هرات څخه د دوست تیر وري دغه پیغام راستولی وو.
هرات څخه ځما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي. خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جک سړی په صورت تیار دی راغلی دی په هرات په ټرمینل کې دی. نو کچېرې د ده عکس موږ تاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو. نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې نو هغه دې کچېرې دغه بیا په دغه شماره زموږ سره تماس یم چې موږ به عکس در واستو. هغه دې تاسې دغه همکاري وکړو.
من نوروره تاسو خپل شمیره نه ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. صفر اویا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش.
السلام علیکم، زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبره کوم. زه د والک په اړه معلومات لرم. شپولان میش بور سترګې دی ژړمخې دی ومر یولس کاله دی. دی وایي چې د ګریشه راورکیم کور مې په دغه کې دی ماما کریس کې دی. که در مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمېرې اړیکه ونیسه. ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه درې پنځه پنځوس نه اووه صفر پنځه صفر. ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې پنځه پنځه نه اووه پنځه صفر. دا د ټلیفون شمېره ده د خدای په نام.
السلام علیکم، زاجان خبرکم زمون ولایت نه دلیل سوال هیڅ نه کوینه. زه د یو کس په حکله معلومات لرم چې د ځان سخی ماری په کوي پاکستان کې. ما ته ادرس معلوم دی، پته راته معلومه ده. د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د لوی تعدین نه ماری په کوي. دا دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې وایي زه د خپل کور نه راوتلی یم. دا کور ته نه یم تللی، اوس سپین ږیری دی. هر سړی چې د دغه سړي په هکله معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه سوه اته څلوېښت دوه سوه اووه دېرش درې سوه پنځوس. ستاسو توجه نه مننه. السلام علیکم.
اول دین تر خیلی ما دې صاف نه دلته او نفر نه درک شوې د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز دا ولد شان نواز دی. وای چې زه د ننګرهار ما د څلور میاشتې کې نه درک شوې. مونږ په کلی کې ګرځي. که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغه شمارې ته زنګ وای. صفر اووه سوه پنځه اتیا دوه سوه درې دېرش یو سوه پنځلس. دوباره تکراروم صفر اووه اته پنځه دوه درې درې یو یو پنځه.
زما مدلایان لپاره ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کاري راز ماجام په نامه چې ورک شوی دی. په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته څلور شل دېرش اووه.
السلام علیکم، زه میرانشاه رمزر یم د غزني ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي. ازادي راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دیرش کاله مخکې نادرکه سوی ده، یو عبدالرحمن په نامه ده. که چا ته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري. نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي پنځه سوه یوولس اووه سوه شپږ نوي.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی. موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک ده. که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي. صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه ویشت. شماره یو وار بیا صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه ویشت. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینماوا نیمېږي دای سوی والا دا دای موږ خوري ده دای دا دور جار لس کاله موږ ورک ده. که چېرته موږ هغه اوري زه شر اکبر زوی د بوډا اکبر نه سا ما ما ته په دې شمېره زنګ وایي. صفر اووه اویا یو سات سوه شل څلور اتیا. صفر اووه اویا یو سات سوه شل څلور اتیا. وسلام.
السلام علیکم، عبدالرزاق کوم د پراده ولایت د شیوان د کلی سره تاسو زنګو. یو پنځه پلان دی ورک دی د سلطان اخون نمیر د خان محمد بابو زوی دی د پراده ولایت د شیوان د کلی اوسیدونکی دی. ته و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراخسته و دی. هر مسلمان کولی دی دغه شمارې ته د زنګ ووي. صفر اووه صفر دوه اووه صفر شپږ څلور درې دغه شماره ته دی اس مسلمان کولې دی دغه دغه شماره ته دی زنګ وای بل شماره صفر و اس و ن صفر و دوه
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نثر کوي. محترم زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و د کوره نادرکه سوی د عمران نومېږي. شپاړس کاله عمرې ده، د اول اووه کاله کېږي ترای تم دی، هېڅ درکې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چیرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي: 0 9 4 3 8 5. شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یېږم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی، هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو. او سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي، تقریبا د شپېتو کالو دی سنغری سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي، خدای الله نشمېرو زموږ سره د اړیکو نشي. 0 4 9 5 8 4 5. بله شماره د 0 10 3 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی، حیات خان نومېږي، مشهوره پورې و. اته کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نادکه شوی دی. نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د اتو کالو رئیس چې هېڅ پته یې نه معلومېږي، او دغه هلک تر نامه کښته سوی و، سوی و په کوچنیوالي کې سوی و. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي، لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د اتو کالو مخکې یا د اتو کالو په وخت کې، نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي. د دغه زما د تلیفون شمېره ده: 0 1 0 5 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم: 0 1 0 5 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی، شپاړس کال دی، څنګه دېرش میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر چا، هر مسلمان تر افغانستان کې په پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی زموږ سره په دا شمېرو باندې تماس ونیسي. فرهنګ هم سور بخون دی، سور هلک دی، د شپاړس کال دی. اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده: 0 1 2 1 0 1 0 1. دوم شماره د 0 1 0 9 5 5. نوم یې بارام دی، د خدای د رضا د پاره. هر مسلمان ورور که معلومات وي یا دی په خپله اوري، نو چې په دغه شمېرو باندې مونږ سره تماس ونه شي، خدای مو مل سه، ورځ مې نیکمرغه په مخه مشه سه.
زه د غزني ولایت یو بند ولسوالۍ کې د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یې یو د کاکا زوی ده، په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادرکه ده. نو دا شماره زه درته وایم چې څه ادرس راکړو: 0 1 0 1 0 5 5 4. بله شماره: 0 1 0 1 0 4 5 6 7 1. که څه ادرس راکړو که ده بله شیرینی.
د غزني د ولایت یمه، د توژني د کلي یمه، د مولیا د ظاهر زوی یمه. د ما یو ورور ده، د عبدالرحمن په نامه باندې. د 4 دېرش یا 15 دېرش کاله وخت کېږي چې په ایران کې نادرکه وو. نو که هر چا ته معلومات وي دغه د ورک سوي عاجزانو پیغام چې د خپل نشر ورکړي، هغه د بس ماته په 0 او 4 4 0 5 4 په دې شماره باندې د زنګ ووږي. بل شماره د ریبا پر و او یا 1 5 9 2. بل شماره مې د بیروشن 0 9 5 5 5 6 10. نو که هر چاته معلومات لري بس ماته دې په دغه شماره باندې زنګ راکړي. له ټلیفون نه مننه. یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.